있는 아우아지약.
는 아우아지약.
네, 는 아우아지약 대학파라원을 리로 드러나 아우리둔고 아살람 알레이쿰. 졸룩 아우 소칼라우세이. نو شبا شنایم در روان خبرونه کوربنه. پر روان خبرونه که در نن پا وزیعت در تا خبرونه او رپوتونه لرو. لمنه پا موقع خبرونه تا.
ویان سید سلیمان شا دا پاکستان دا بحرنه چار وزیر شا محمود قویشی چه کابل تا پی و ارزانی سفر تللیو نن دا پانچم بی پورزی پار که دا طالبان و دا اسلامی امارت دا بحرنه چار دا وزارت دا سرپرست ملا امیر خان متقی سرا یو زای دا یو گرد مدباتی کانفرانس پترس که ویل چه آقا دا طالبان و لمشران سرا همکاری و دا پرا خول و پارا خبری وکڑی پراتون کو تو رزو که با دا طالبان و یو حیات اسلام آباد تا سفر وکی دا یو لر مهم مسائل بباب با مذاکرات سر تا ورسی د قریشی په وینا د دواړو خواو کاری ډلې د دغه ستونزو په باب غږیږي. قریشی دا سفر کابل ته په داسې حال کې کړی چې پاکستاني چارواکو د سپین بولدک او چمن او تورخم ترانزیتي لارې د افغانستان د تجارتي مالونو په مخ تړلي دي. طالبانو یو شمېر هغه خبریالان چې په کابل کې د ښځو د یوې احتجاجي غونډې په مهال رپورټونه برابرول وهلي او ډبولي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له افغان ژورنالیستانو او خبریالانو سره د طالب چارواکو د سخت سلوک لامل انتقاد کړی دی. د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ لمخې د ښځو شاوخوا د یو ساعت لپاره په آزاده توګه مظاهره وکړله او طالبانو سره په لومړي سر کې غرض ونه کړ، خو بیا وروسته یو طالب وسلوال یو خارجي خبریال د ټوپک په کنداغ ووهه او یو شمېر ملګري پر هغه باندې په سوکانو او لغتو رامیزې کړل. د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن چې لاتینی امریکا ته په سفر وتلی دی نن د پنجشنبې په ورځ د کولومبیا په پایتخت بوګوټا کې دغه هیواد له مشرانو سره د متحده ایالاتو او کولومبیا د لوړې کچې د ډیالوګ په غونډه کې وینا وکړله. د هند حکومت وایي چې یو میلیارد خلکو ته یې د کووډ-19 ضد واکسین لګولی دي. اروپایي اتحاد د 2020 میلادي کال لپاره د سخاروف د سولې جایزه د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناولی ته ورکړله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر کارپوهانو د پاکستان له حکومت نه غوښتي دي چې هغه پاکستاني عیسوي دي له بند نه خوشي کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوی وو او دا وخت د سیالکوټ په محبس کې د خپلې محاکمې انتظار کوي. د اسټریټ پریس خبر ایجنس وایي د سټیفن مسیح په نوم دغه سړی عصبي تکلیف لري په محبس کې د نورو قیدیانو لخوا ژوند په خطر کې دی. د افریقایي هیواد د نیجر په لویدیځه سیمه بلیرای کې د القاعدی او داعش وسلوالو په یوه حمله کې شپږ تنه امنیتي ساتونکي وژلي دي او یو ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د جنوبي کوریا چارواکو د شمالي کوریا لخوا له یوه تحت البحری نه د اوږده واټن توغندي د تعول له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. له سول نه د امریکا خبریال بلګالیو په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې شمالي کوریا سکال اته بالستیکي توغندي په امتحاني ډول وازمویل. د امریکا د متحده ایالاتو د ایلونای د ایالت د روغتونونو په سلګونو روغتیايي کارکوونکي او نرسان چې په جبري ډول د کووډ-19 واکسینو لګولو سره یې مخالفت درلوده خپلې وظیفې پریښي دي. د شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې د رپورټ له مخې ایالتي ګورنر ټولو ډاکټرانو، نرسانو او روغتیايي کارکوونکو ته د سپتمبر تر 19 پورې مهلت ورکړی و. د خبرونو پای.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسې د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. پا په داسې حال کې چې د ماسکو کانفرنس په پای کې د روسي چارواکو افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول غوښتنه کړې، د طالبانو د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د کانفرنس له جوړېدو رضایت څرګند کړی دی. د چارو پوهان د دې کانفرنس په اړه جلا جلا نظرونه لري چې تفصیلي زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د چهارشنبه په ورځ مسکو کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره جوړ شوی کانفرنس په وینا کې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غږ وکړ. د افغانستان په اړه د مسکو په کانفرنس کې چې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی هم پکې ګډون کړی و، د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هېوادونو استازو هم برخه اخیستې وه. سرګی لاروف د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتنې دغه هېواد سره د نړیوال ټولنې تبرستو غوښتنه وکړه او په دې اړه د یو نړیوال کانفرنس جوړېدو وړاندیز هم وکړ. طالبانو اسلامي امارت په پلاوي کې د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی هم شامل و. مولوی متکی په مسکو کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د کانفرنس د غړو ترمنځ په ډیرو مسلو د نظر یووالی موجود و.
تقریبا په هغه مواردو باندې چې مخکې خبره وسوه، په دې ټولو اتفاق د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي، په دې ټولو اتفاق افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي، په دې ټولو اتفاق په افغانستان کې له موجوده حکومت سره تعامل وشي او په افغانستان کې د ثبات او د آرامۍ لپاره نور کار وشي. دا هغه اتفاقي ټکی و. البته داسې نظریات په خود و چې د هی حکومت ولې لپاره هر چا نظریات پیښول چې په افغانستان کې حکومت نور هم ښایسته شي او نور هم ښه شي. داسې د اختلاف وړ خاص ټکی نه دی تر غوږ شوی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د مسکو د کانفرنس سربیره د افغانستان، پاکستان او چین او د روسیې استازو هم د کانفرنس په سونډو کې غونډه کړې ده. همداشان بلخی ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د مرسیال په مشرۍ دغه پلاوی د هندوستان د پلاوی سره هم کتلي دي. د افغانستان د چارو کارپوهان د مسکو د کانفرنس د پیلو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم محمد اسد حکر وایي چې دا یو مهم کانفرنس و چې پکې افغانستان ته د بشري مرستو د برابرول لپاره د نړیوال کانفرنس جوړېدو وړاندیز هم وشو. خو ښاغلی حکر وایي چې د کانفرنس ګډونوالو د طالبانو د اسلامي امارت څخه هم بشري حقوقو ته د پاملرنې په برخه کې یو لړ غوښتنې مطرح کړې.
په دې ناسته کې د طالبانو نه هم غوښتنه شو چې غواړي حکومت په رسمي ډول وپیژندل شي. نو حکومت باید پر خپل بنسټ وي او د بشر حقوقو ته په ځانګړې توګه د خود حقوقو ته د دوی کار او زده کړو ته په ځانګړې توجه وشي. په دې کانفرنس کې د افغانستان سیاسي او نظامي وضعیت په وسیله مشو انساني بحران د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره ژمنې او تعهدات سرګند شو. طالبان هم نړۍ ته اطمینان ورکړ چې د دوی د سرحداتو نه به نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه متوجه کیږي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی د مسکو کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو غونډو او کانفرنسونو یو لړۍ ګڼي او وایي چې دغه کانفرنس کومه سرګنده پایله نه لرله.
د طالبانو رسمیت پیژندل تصمیم نه دی نیول شوی. یوازې دا خبره شوی چې دنیا باید د ملل متحد د طریق له افغانستان سره مرسته وکړي. یعنی زما باور دا دغه نشست هم یو مسلمان نشست و. تصمیم نه دی نیولې، چا په رسمیت نه دی پیژندلی، کوم قرارداد، کوم پروتوکول په رسما امضا نه دی شوی. فقط یو دید و بازدید بود او په خاره نصیحتونه په دې معنی چې تاسو د افغانستان سره کومک وکړئ د ملل متحد د طریق نه. نور نتیجه نه ده.
خو طالبانو اسلامي امارت چارواکو دا کانفرنس یو ګټور کانفرنس بللې او ویلې دي چې کانفرنس ګډونوالو سره په یو شمېر مسلو خپل نظریات تبادله کړي او هغوی ته د افغانستان له خاورې نورو هیوادو ته د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی دی.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د هند په خوانی سفیر راکش سود وی هند تیر ځل په 1990 ملسیزه کې له طالبانو سره ستونزمنې اړیکې درلودې، نو له همدې کبله د هغه هیواد د سولې او پخلاینې د نظریې ملاتړ کوي. هغه وی موږ تل ټینګار درلود چې د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت تر سره شي، خو زیاته وی چې لبره مرغه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوه تړون چې د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو، په حقیقت کې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پروسه نه و. نو له همدې کبله موږ په افغانستان کې د اوسنی حال او ستونزو شاهدان یو. پام وکړئ مرکیتا.
موږ د دوه دلایلو لپاره د انتظار په حالت کې یو. څو ګورو چې څه کیږي. یو دا چې موږ خپل سفارت او خپل قنصلګری د وروستیو حالاتو له کبله تړلې ده، یعنی موږ د اګست له 14مې راهیسې په افغانستان کې هیڅ ډیپلوماتیک شتون نه لرو. خو موږ په دوحه کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو له ځینو غړو سره ځینې غیر مستقیم تماسونه درلودل، خو ډیری دغه طالبان اوس کابل ته ورغلل او له همدې امله اوس دا یو څه ډیر مشکل دی. دوهم، زه دا فکر کوم موږ تیر ځل هم په 1990 لسیزه کې له طالبانو سره ستونزمنې اړیکې درلودې. موږ د سولې او پخلاینې د نظریې ملاتړ کړی و او تل مو ټینګار دا و چې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو له بده مرغه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون چې د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو، په حقیقت کې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پروسه نه وه. له همدې امله په کابل کې افغان حکومت په دې اړه سخت ناخوښ و. دا په اصل کې د طالبانو سره د متحده ایالاتو تړون و چې د خوندي تک په بدل کې وکړ. موږ تل احساس کوو چې د دوحې په تړون کې ډېر ابهام شتون درلود او پر اساس طالبانو ته اړتیا نه وه چې د سولې لپاره یا د تاوتریخوالي پای ته رسولو دپاره کومې ژمنې وکړي چې نتیجه یې نن وینو.
د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته چې راشو، دواړه هېوادونه د ډېرو دلایلو له مخې یو بل ته نږدې شي وو. تاسو د هند او د طالبانو تر ولکې لاندې حکومت سره راتلونکي اړیکې څنګه ګورئ؟
تاسو پوهیږئ چې موږ په 1996 کال کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، نو موږ خپل سفارت په افغانستان کې وتاړه او د 2001 کال په پای کې کله چې د هغوی واکمني ختمه شوه خپل سفارت بیرته پرانیست. له هغه وخت راهیسې موږ د افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ او مرستې مهمه برنامه پیل کړه. په څلورو بنسټونو ولاړ وو. یو، بشردوستانه برخې چې د خوړو مرستې وې، طبي مرستې وې. موږ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د روغتیایي طبي کمپونه جوړ کړل. د خوړو د نړیوال سازمان د پروګرام له لارې موږ هر ورځ 2 میلیونه د ښوونځي ماشومانو ته د لوړ پروتین بسکټونه او کوچني پاکټونه برابرول. بل، موږ د زیربنا اړوند ځینې کارونه کړي، لکه د پارلمان ودانۍ جوړول، لکه د برېښنا د لینونو د غځول، د سړکونو جوړول. دریم، د ټولنې ډېرې پرمختیایي پروژې متمویل کولې، خو د پلي کېدو مسؤلیت به یې د ځایي او ټولنیزو شرکتونو په غاړه و. او څلورم، د بشري سرچینو پراختیا. باور به مو رانشي چې هر کال شاوخوا 5000 افغان زده کوونکي هندوستان ته د زده کړو لپاره راتلل، د تحصیلي بورسونو له لارې. زموږ تګلاره دا وه چې په حقیقت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اقتصادي پراختیا لپاره زموږ ډول ډول فعالیت جاري و. د دې ترشا دلیل خورا ساده و. موږ په دې سیمه پورې اړه لرو. موږ باور لرو چې یو باثبات افغانستان د هند او سیمې لپاره ګټور ثابتېږي. او له همدې امله زموږ سوچ دا و چې په سیمه کې مو د خوښې هیواد نه درلود. ټولو ته مو په یوه سترګه کتل. کله چې زه هلته سفیر وم، خلکو له ما څخه پوښتل چې تاسو د کوم سیاسي مشر ملاتړ کوئ. ما ویل موږ د خاص کس د ملاتړ اړتیا نه لرو. موږ به له هر هغه چا سره کار وکړو چې د خلکو لخوا واک ته رسېږي او د افغانانو ګټې په زړه کې ولري، ځکه چې په دې مشر کې به دوی هند ومومي او به ګوري چې هند د پرمختګ هدف لري. د نورو هیوادونو برعکس، موږ اړتیا نه درلوده چې په دې لوبه کې یو هیواد پر بل غوره وګڼو.
د طالبانو سره د معاملې خبره چې راشي، نو د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ نږدې اړیکې به په هند باندې څه ډول اغیزې ولري؟
زه فکر کوم لومړی باید موږ وګورو چې طالبان واقعا یو ټول شمول حکومت جوړوي کنه، او دا د افغانانو لخوا باید ومنل شي. په هیواد کې دننه او بهر زله هم د افغانانو سره په کنفرانسونو کې ګډون کوم. واقعیت دا دی چې طالبانو دا لا هم نه ده ښودلی چې یو ټول شمول حکومت به جوړ کړي او کنه. موږ واقعا نه پوهیږو چې د دوی دریز به څه وي. داسې وویل شول چې دا د تیرو طالبانو نوې او پرمختللې بڼه ده. دوی د پخوانه بدل شوي، خو موږ تر اوسه خبر نه یو چې حقیقت څه دی، ځکه د میرمنو تعلیم باندې بندیزونه وضع دي او د میرمنو په کار ګمارلو او ورته شیانو باندې بندیزونو اندېښنې راپارولي. د هدفي وژنو راپورونه شته چې د افغانستان په ځینو برخو کې شوي دي. د ښځو چارو د وزارت پر ځای دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم وزارت جوړ کړی، او وزیر یې هغه کس دی چې وایي په عام محضر کې وهل یا ادامول یا د بدن د غړو پرې کول کوم مشکل نه لري او په بشپړ ډول د درک وړ سزا ګڼل کیږي. نو که داسې وي، زه نه پوهیږم چې طالبان به واقعا د پخوانه بهتره وي یا 2.0 ګڼل کیږي، او که یوازې د پخوانه اوس لا زیرک او هوښیار شوي طالبان دي چې د رسنیو له لارې غواړي ځان مطرح کړي، او یا هغه طالبان دي چې له ټولنیزو رسنیو نه د ګټه اخیستنې پوهه لري. یعنې اصلا پخواني طالبان دي خو نور غولوي او ځانونه د پرمختللو په توګه ښیي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوم. د جنوبي وزیرستان د انګور اډي سیمه اوسیدونکو د چهارشنبه پر ورځ د ولس پر مخ د لارې بندیدو پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکي وایي د پاکستان څوارلس حکومت له تیرو ورځو یعنې څوارلس ورځو رئیس وبخښي، د پاکستان حکومت د څوارلس ورځو رئیس له افغانستان سره د انګور اډې پر دروازه د ولس په پیاده تګ راتک بندیز لګولی چې له کابلۍ دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د چمن د پولې تر څنګ افغانستان ته د تګ راتک دپاره د بلوچستان درې نورې لارې هم تړلې دي او ځایي سوداګرۍ د پرانستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د نعمت الله سرحدي رپورټ کې اوري.
د بلوچستان ایالت پښتني سیمو د افغانستان سره درې قانوني سرحدي دروازې دي. سیوا چمن، دویمه بادینی شینبن زلا کلاسی پلاکی او دریمه کمردین کاریز په زله جوړ کیدی. صدغه سیمو تجاران او عادی خلک وای پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضه وروسته دغه درې سره دروازې هم د عادی خلکو او هم د تجارت په مخ بنډ کړل سی بیتی. بادینی سیم یو ځای تاجر نعمت الله کاکړ وای بارډر د بندیدو لوج دوی دا وخت د جانون سره مخامخ دي.
لیکن د مازی بارډر بند شو چې خاص موږ تجارانو ډېر نقصان اوس موږ ډېر مالونه موږ واپس کړی او ډېر مالونه خراب شو ډېر مالونه اوس هم موږ ته پاتې دي. موږ ته بارډر د خلاصې دوه پته مو موږ ته حکومت سره بار بار موږ اپیل کړی دي یا کوم کار ورو دی موږ طرفنا تیس پدې سمر په پاس پدې سمر په پاس پدې سمر په پاس
د کمرګن سرحد زله جو کې د افغانستان سره پرپول دی. تیر اونۍ هلته ادي خلکو احتجاجونه هم کړی وو چې د حکومت څخه دغه پول پرانستلو غوښتنه کړې و. خو د سیمې یو قبایلي مشر سردار اسف سرګړی وای چې بادینی سرحد د منځنی افغانستان سره نښته پول ده. دغه پول د بنجدو له وجې دلته د بیروزګاری کچه عامه شوې ده.
بادینی بارډر له دې ځای څخه مشکلات کلات باندې ورل افغانستان ته سیده ډایرکټ کابل ته دا ورغلی. یان تر دې نور بارډر دا سنټرل دی د ټول ملک لپاره. اوس بیا د بده ورغه دا بند دی. د افسوس خبره دا د موږ له تاسو د ریډیو په ذریعہ باندې د امریکا د ریډیو په ذریعہ باندې د خپل واکمنانو ته دغه وایي دا سوال او د پاتې ټکو چې بای مهرباني وکړي زموږ خلک به روزګار دي. دلته یو روزګار نشته، یو شتمنۍ نشته. دغه بارډر ته موږ ناشته په لګل طریقه په قانوني طریقه موږ د خپل روزګار او خپل کاروبار وکړو.
خو د چمن سرحد سره پاکستانی چارواکي وای افغان طالبانو بند کړی دي. خو دغه کمردین او بادینی سرحدونه د تړلو په حق پاکستانی چارواکي څه قسمه دریز ورکولو څخه ډډه کوي. هم د زلا کلاسی پلا او هم د زلا جوړ مثال کمشنران سره په دې حق لو پښتل خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. د کلاسی پلا ځای ګوندونه د اتحادیې مشر دارا خان جوګیزی وای پر دغه سرحدونو باندې حکومت باید د تجارتي دندو ته پراختیا ورکولو لپاره سنتیاوی جوړ کړي وای. حکومت پاکستان دغه سرحدونه تړلی دي.
موږ له حکومت ته دا غوښتنه ده چې په کار دي چې د بادینی بارډر زر تر زر خلاص کړي او دا بارډر کامیاب کړي. دا خلک د روزګار خاوند چې دا خلک به مړی او دا هغه خاوند دلته خو نه په بادینی کې باغونه شته، نه یو ذمہداري شته، نه دا چې ستراجی راځي ستمرخي راتر چې بیا دلته باغونه دا شروع شي د گزاریغه. نو کدا شروع شي د خلکو به ډیر روزګار شي.
د افغانستان سره دغه درې قانوني تجارتي دروازې بندېدو له وجې او دواړو طرفو ته په سلګونو خلک هم بند پاتې دي. خو د چمن سره دی پولیس د تیر 15 سروزو رئیس بند پاته ده. تیر شپه نا وخته پاکستانی چارواکو تر 500 پرشا خو په چمن کې بند پاته افغانان پر باب دوستي افغانستان ته ورواړول. خو هلته بند پاکستانیان او خپل وطن ته رسنیدو د پاره لار خلاص نه ک. دغه چمن سره د افغان طالبانو بندولو امر کړی وو چې پر پاکستانی چارواکو پر پول د اوشتو په محل د افغانانو سره د بد وضعیت کولو تورونه لګولې وو. خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه منولو څخه انکار کوي. دوی وایي پر پوله امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات کړي دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن وضعیت خبرونه اوریدونکو یاست. د داش زنه خزینه غړي وی اوست دوی په دریس کې ډیر بدلون راغله او غواړي چې خپل هوادونو تستانیش. د داعش د ډلې خزینه غړي د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو کمپونو کې ژوند کوي چې د داعش د وسلوالو د کورنیو په زرګونو غړي پکې اوسیږي. په دې اړه د امریکا غاک د خبریال زانه عمر د رپورت خلاصه له شاهناز نفیس نه اوري.
د سوریې په شمال ختیځ کې د کډوالو په کیمپ کې نږدې 2015 داسې خزي او ماشومان اوسیږي چې د ترهګري ډلې داعش د وسلوالو سره اړیکې لري. د 2019 د مارچ په میاش کې د امریکا په مرسته د سوریې د ډیموکراتیک ځواک لخوا د داعش د سیمو د نیولو وروسته دوی دلته کډه کړلې شوې دي. اوس د غربي هیوادونو ځینې مېرمنې وایي چې دوی سخت دریځ نه دي او خپلو هیوادونو ته بیرته تلل غواړي. په دې کیمپ کې د فرانسې یوه مېرمن جیسیکا هم ژوند کوي. د دې اصلي نامه جیسیکا نه ده. هغه ادعا کوي چې خپل هغه او د خزو بل ډله د داعش نور ملګرتیا نه کوي.
زمنګ ډله واړه ده لتر لګا لاس خزي مونږ کې بدلون راغله. مونږ په ګډه تکړه مېرمنې یو. مونږ دې یو بل سره مرسته کوو ځکه د نورو خزو زمونږ بدلون خوښ نه دی. هغوی مونږ بیرته داعش ته بیول غواړي.
جیسیکا او د هغې ملګری وای نور خزو دوی رد کړي ځکه چې هغوی اوس هم د داعش د مفکورې ملاتړ کوي. دا مېرمن وای د کاناډا اوسیدونکې ده. وای خوشاله شوه چې کله امریکا او ځایي ځواکونو په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړه.
د ځان په اړه وای ما کله هم د داعش ملګرتیا نه ده کړې. زما مېړه دلته و او ما ته ویل چې د نرس په توګه راشم او هغه به راته زده کړه کوي. ما چې داعش کې څه زده کړه هغه دا و چې زه به څه نه کوم. زه ډیره خوشحاله شوم چې امریکا او دیموکراتیک ځواک داعش ته ماتې ورکړه. دا زما لپاره بده خبره نه وه.
ځایي چارواکي د قربه هیوادونو نه غواړي چې د خپلو وطنونو خلک بیرته بوزي. ځینې ښځې او ماشومان بیرته تلي خو زیاتره اوس هم په دې کیمپونو کې اوسیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه دنن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو آسمان نه چی تر دې شی وي د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت په تنګي سیدان کې چې طالبان له پخوا واکمنو میرمنو او نارینهو په ګډه په روغتي کلینیک کې کار کوي. د روغتي مرکزی وقابلوي چې میرمنې باید د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. نور تفصيل په رپورت کې اورئ.
دا د میدان وردګ دایمیرداد دی. مخکې هم په تنګي سیدان کې طالبان وو او حکومتي ځواکونه هیڅ کله په بشپړه توګه پر واکمن شوي نه وو. خو د نارینه او ترڅنګ میرمن هم په روغتي کلینیک کې کار کاوه. جمیله وای هیڅ کله دلته د کار کولو په اړه اندېښمن نه و. د شریف شاه په نوم د دغه کلینیک یوازنی نارینه جراح ډاکټر وای دوی مجبور دي فعالیت وکړي کنه مېرمنې بمړی شي. یو شمیر کلی چې لری دي خلک ساتونه مزل کوي چې د کلینیک ته ځان ورسوي او په ژمي کې چې واور ورېدلې وي ناروغان پلی راول کیږي. په دغه روغتي کلینیک کې 28 کسان کار کوي چې و پکې مېرمنې دي. په دایمیرداد کې د طالبانو یو چارواکی محمد وای کړه چې ارتیاوی اسلامي قانون اجازه ورکوي چې مېرمنې نارینه وسره یو ځای کار وکړي. طالبان د اگست په میاشت کې پر افغانستان واکمن شول تر اوسه شریع قانون سره سم د حکومت کول باندې روخانه کړی نه ده. په پیل کې دوی مېرمن ته امر وکړ تر هغه چې اسلامي نظام جوړ شوی نه وي کار ته نه ځي. خو د ډلې وروسته بیا مېرمن ته اجازه ورکړه چې پر روغتي برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. قابله مستوره وای دوه کله مخکې پر دغه کلینیک بریټ شوی وو. دوه کارکونکو پکې وژل شوی وو.
نو سره ولرمه له سره لیوه یا ستاسو د ټاپنا مو په کوم شپه کې پرې پټه کړم چې شلکا ما سره ورواځي پرې د تا راغونه اوس کده باندې چې کله رڼا شو دا یو لور چې خبا شو درې نه فره د مې کلینیک پښه ځوان لپاره پرسنل د کلینیک په چي یو ګور دوه سمانه نه پنه دا یو هم لوګرام په د ډاکټر سره سیمپونه راوي شي دا په خېټه
مسوره راتونکو ته هیله منه ده.
نه د حقوق نه کنټرول په تشریح کې دی، ځکه ټول ښځې مو په تلاف کې دي. داسې خو نه ده چې زه دا وظیفه اجرا کوم او لیکو باندې ښځې په تلاف کې دي. نه دا هیڅ څه باید ګورم یا چې نه هیڅ خبرم ده. مو خو زه وظیفه لرم.
د دې ترڅنګ نورې ښځینه کارکونکې هم وایي چې په هر ډول شرایطو کې به کار کول ته دوام ورکړي.
چې هر کله مشکلات لري چې موته دا ما په مسایله ځکه دا چې کار کوي چې دا زه خپل نن د زه تاو مو ترڅنګ چې هر کله فکر کوي خپل ځی ته ځي.
څومیشت کېږي چې د نورو حکومتي کارکونکو ترڅنګ د روغتیا د برخې کارکونکو تنخواګانې اخیستنې دي. درمل کم شوي او ماهر ډاکټران له هیواد نه وتلې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
او دا هم د روانه خبرونه ورسته رپورت. مرستندوی نړیوالې ادارې هڅه کوي چې د جګړې له امله په میلیونونو بې کوره شوي افغانان بیرته پزایي. د امریکا غک خبریال عائشه تنظیم په کابل کې د ځنو بې کوره شوو افغانانو سره خبرې کړې چې شاهناز نفیس درته رپورت وړاندې کوي.
د اوخکو ډکو سترګو سره د امیرمن د بې کور شوي تن د کړهونو کیسې کوي چې څنګه د بې وزلای سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای پر روان کال کې د جګړو له امله د نیم ملیون نه زیات افغانان بې کوره شوي دي. په دغو کې ډیر کابل ته کډه شوي دي. اوس چې جګړه ودرېدلې نو د بشري مرستو نړیواله اداره هڅه کوي چې د بې کوره شوو خلکو بیرته کورونو ته لیږلو لپاره لار پیدا کړي. د طالبان یو چارواکي د بې کوره شوو سره د مرستو په اړه د پرمختګ خودلو لپاره د امریکا غک ډله په خپل موټر کې بوتلا.
د دې خلکو د لیږلو لپاره امارت اسلامي افغانستان دا تصمیم نیولې چې کوم خلک د نورو ولایتونو څخه کابل ته راغلي او کابل کې اوسېږي دا ټول مکمل خپل ولایتونه ورسوي. نو موږ د مختلفو مؤسساتو انجو بنسټونو تجارانو څخه وختنه کړي فعلاً د پاره زموږ سره تقریبا درته ویلایم د څلوېخت شاوخوا په اندازا بنسټونو انجو مؤسسات موږ سره همکار دي چې د هغوی پرسته مرسته موږ کوو د خلک انتقال کوو.
ډېر بې کوره شوي افغانان وایي چې جګړو کې کورونه ویجاړ شوي نو دوی سره بیرته لاړ شي او زیاتوي سنه لري چې په ژوند کولو کې ورسره مرسته وکړي. د بیکور شو په کیم کې ماشومان راټول شوي او د خوړو انتظار کوي. ملګری ملتونه وایي د مئی د میاشتې نه په افغانستان کې دننه د بیکور شو افغانانو په سلو کې اتیا خزی او ماشومان دي. په دوی کې اکثره بهرنو مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو طالبان تر اوسه په رسمیت منلی نه دي. خدا سخکاری چې د مرستو رسولو لپاره به د طالبانو سره په ګډه د کار کولو نه خلاص نشي. د طالبانو او نړیوالو ترمنځ سیاسي اختلافونه شته خو د زبل شو افغانانو سره بشري مرستې یو داسې کار دی چې دواړه پرې د همکارۍ لپاره هڅې کوي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو
د نن وضعیت خبرونه په همدیزی پایت رسیدي. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای ملشه.